السلام علیکم د ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم پایل دې سات په خبرونو کوم د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی نن د ماشومانو په نړیواله ورځ ماشومانو د زده کړې پر حق ټینګار وکړ. ښاغلی کرزی په ایکس پاڼه کې لیکلي چې هر څومره ژر چې کېږي د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیستل شي. له څه باندې څلورو کلونو راهیسې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو مکتبونه په افغانستان کې بندي او نږدې درې کاله کېږي چې د طالبانو د پوهنتونونو دروازې هم د دوی پر مخ تړلې دي. د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه کې د سرمنشي انتونیو ګوتیرس په وینا راغلي دي چې ماشومانو ته غوږ شئ او چې کله دوی خپل حق کنه غواړي غږې راغبر کړی. د افغانانو یو ډله له پاکستان څخه جرمني ته په الوتکه کې روانه شو. دا خبر د اسلام آباد په هوایي ډګر کې د جرمني د پی خبری آژانس یو خبریار ورکړی دی. په راپور کې د دې الوتنې دقیق وخت نه دی یاد شوی، خو دا یادونه شوې ده چې 250 افغانان هانوور او برلین ته لیږدي. په پاکستان کې افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی په سخت وضعیت کې ژوند کوي او تمه لري چې جرمني او نور هغه هیوادونه چې د دوی د بیا میشتېدنې ژمنه کړې ده دا بهیر ګړندی کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي له پاکستان یا افغانستان ته د وسلو د قاچاق مخه نیولې ده. دې وزارت نن په یو بیان کې وویل څلور دېرش توپنچې، څلور ام فور، څلور کلشنیکوفونه، یو کرینموف او څو نورې وسلې د پکتیا په ډنډې پټان ولسوالۍ کې نیولې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دا نه دي ویلي چې کله دا وسلې نیولې، خو په بیان کې څرګنده کړې ده چې قاچاق کوونکي تښتېدلي دي او د هغوی د نیولو هڅې روانې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د درویشت مخالف وسلوالو د وژلو خبر ورکوي. پوز وایي دا کسان د افغانستان پولې ته څیرمه په کرم ولسوالۍ کې د دو هدفي عملیاتو په ترڅ کې وژلي دي. د پاکستان پوز نن په یو بیان کې وویل چې دا کسان د تحریک طالبان پاکستان او د هغوی د مربوطو ډلو دي چې هند ملاتړ کوي، خو په دې اړه یې اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي او هند هم د اسلام آباد د دې تازه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو موافقه وکړه چې پر هند 3 نوي میلیونه ډالر په ارزښت وسلې وپلوري. په دې وسلو کې د ټانک ضد توغندیو سیستم او د یو ډول لارښود توپخانې مهمات شامل دي. وروسته تر دې چې د اګست په میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له هند څخه پر وارداتو 50% تعرفه لوړه کړه، دا لومړی ځل دی چې په پوځي برخه کې د واشنگټن او نوي ډیلي ترمنځ دا موافقه کیږي. د امریکا د دفاعي امنیتي همکاري ادارې د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې پر هند وسلو د پلورلو دا تړون د واشنگټن د بهرني سیاست او ملي امنیت د اهدافو ملاتړ کوي چې دا به د متحدو ایالاتونو او هند ستراتیژیک اړیکې نور هم پیاوړي کړي او د یو دفاعي ملګري د امنیت په تامین کې به مرسته وکړي. د چک جمهوریت په جنوب کې د ریل ګاډي د ټکر له امله لږ تر لږه 50 کسان ټپیان شوي دي. چک آژانس چی ټی کی نن خبر ورکړ چې د 50 ټپیانو روغتیایي وضعیت ډیر خطرناک دی. دوه ریل ګاډي د چسکا بودویت ښار ته څیرمه د سهار د 6 بجو خواته ټکر شول. د ښار د جرمني او اتریش له پولو شاوخوا 50 کیلومتره لرې دی. د پیښې د علت معلومولو لپاره تحقیقات روان دي. تر 19 کلونو د لږ عمره کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې د افغانستان لوبډله په ډی ګروپ کې له جنوبي افریقا، ویست انډیز او تانزانیا سره یو ځای شوې ده. په دې نړیوال جام کې 14 لوبډلې یو ځای شوې دي. افغان لوبډله به خپل لومړۍ لوبه د جنوري په 14 له جنوبي افریقا سره وکړي. دا نړیوال جام د جنوري په 15 پیلېږي او پای لوبه به د فبروري په 6 وي. زیمبابوې او نامیبیا د دې نړیوال جام قربان دي. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. کوم وخت وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستل شي د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکام. وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د ایران پولیسو د هیواد په سیستان او بلوچستان ولایت کې 230 افغان کډوال نیولی دي. د ماشومانو د ژغورنې اداره سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې تر اوسه ناچاو د توکي او ځمکني ماینونه هر میاشت د خلکو ژوند ګواښي. په دغو ماینونو کې تر ډیره مرګ ژوبل هم ماشومانو ته رسیږي. نن هم د نومبر 10 ماشومانو نړیواله ورځ ده. په دې پلمه مو په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت ته کتنه کړې.
ما پلار د سرطان ناروغ دی او موږ کور کې څوک نشته چې سرپرستی د کور په غاړه واخلي. نو دلته زه په هوټل کې شاګرد یم او د ورځې 100 روپۍ ماته راکوي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې د پکتیا ولایت په ډنډ پټان او زیارو ولسوالیو کې د پولې په اوږدو کې د وروستیو جګړو له امله د بې ځایه شوو کورنیو سره نغدي مرسته کړې خو مرسته اخیستونکي نورې غوښتنې لري.
موږ امداد دغو کارکوونکو د مؤسسې د کارکوونکو غوښتنه لرو چې موږ دپاره امداد دپاره یو مشخص کارګوټی جوړ شي.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونې لمړی موضوع ته. د راپورونو له مخې د ایران پولیسو د هیواد په سیستان او بلوچستان ولایت کې 230 افغان کډوال نیولي دي. ایراني چارواکي وایي دا اقدام د غیر قانوني بهرنیانو په وړاندې د پراخو اقداماتو یوه برخه ده. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ هم تاییدوي چې د دوی د کورنۍ غړي او خپلوان چې د کار لپاره ایران ته تللي وو په هغه هیواد کې نیول شوي او وهل ډبول شوي دي.
بچه ما اومد وضع اقتصادیشون هم خوب نبود و بیکار بود و نقرستان رو ترک کرد و تا طرفی رو نفت.
در پروان ولایت یه اوسیدون که دیچه وی به دورستویو که در موازوی در اقتصادی ستونز و کار لپاره به غیر قانونی لارو ایران ته سفر کړای و. د چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي د غږ بدلولو په شرطي ازادي رادیو ته وویل چې د ماما زوی په دې ورستیو کې د ایران پولیسو نیولای دی او کورنۍ د وضعیت په اړه سخت اندېښمنه ده.
په چا مهمه ده نن هفته په شروع طرف ایران حرکت کرده بود. دیروز کسی به پادر زنگ زده بود.
زما د ماما زوی په همدې اونۍ کې د ایران پر لور خوځېدلی و. پرون یې چا پلار ته احوال ورکړی و چې په لاره کې ایرانی پولیسو نیولې دي. کورنۍ او موږ ټول اندېښمن یو. هغه د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله افغانستان نه تللی و.
د سمنګان ولایت یو اوسیدونکي ناهید هم وایي چې د دې د خاله زوی او د هغه سره یو شمېر ملګري چې د کار موندلو لپاره ایران ته روان و د ایراني پولیسو لخوا نیول سوي او سخت وهل سوي دي.
چند تا جوانای سمنگان تعدادشان به 18 نفر میرسید. اینا حیران میرفتن بگه اینا قاچاق میرفتن.
توایی اتلا سمنگانی زوانان پر قاچاقی لاره ایران تتللی و چه ده پولیس و لخوانی ولسوی او دیر وحل ده پولسوی و چه ده وحل و نخی نخانی اله هم پر بدن که کاری او ده دوی پر دلکیز ما ده خالازوی مجیب هم نیولسوی و چه روز تا کم تا انتقال سوای او افغانستان ترا ریپورت سول. دا اندیکنی پا داسی حال که دی چه دا ایران پولیسو پا دی ورستیو که دا دغهیوات پا سیستان بلوچستان ولایت که شاوخوا 230 افغان کډوال نیولی دی. ایرانی چارواکی دا نیول دا هغ پراخ پلان برخ بولی چه پا یاد هیوات که لقانونی استوگنی پرا تا دا بحرانوی وگلو پر ولاندی پیل سوای دی. د ایران دولتی رسنه صدا و سیما خبری آژانس په ګډون ځینو ایرانی رسنه د سیستان او بلوچستان ولایت په نیمروز ولسوالۍ کې د پولیسو قماندان حسین میرصوفی په حواله لیکلی چې دا افغانان د افغانستان پولې ته نږدې په نیمروز او زهاک ولسوالۍ کې نیول سوي دي. ایرانی چارواکو دا کسان غیر مجاز بهرنی اتباع بللی دي. ایرانی چارواکي او رسنۍ اکثرا د بهرنی یا غیر مجاز اتباع او اصطلاح د هغو افغان کډوالو لپاره کاروي چې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د کاغلی میرصوفی په خبره دا نیونې د ټولنیز امنیت د طرحې د ودې په چوکاټ کې ترسره سوي. هغه طرحه چې پکې د بې اسنادو کډوالو او د غلا او مخدراتو کو پورې اړوند جرمونو تورنو کسانو نیول پکې شامل دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن په افغانستان کې د ناچاو د توکو او ځمکني ماینونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دې ادارې په انتظار راپور کې ویلي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې په ماینونو او ناچاو د توکو له ککړو هیوادونو شمیرل کیږي او لږ تر لږه 6.4 میلیونه افغانان د ځمکنیو ماینونو او له جګړو پاتې د نورو چاودیدونکو توکو له خطر سره مخ دي.
وسم مینو نام شتو مرمه مشتلګه نامالو مرمه او شین وسم ډیر زیات پراتیل.
د ننګرهار ولایت د هسکی مینې اوسیدونکو پیر محمد دی چې روان میلادي کال په پایل کې لسکلن رور صدق خان کور ته نږدې سیمه کې د لوبو پر مهال د چودیدونکو توکو ښکار سو. د ازادي رادیو ته وویل کته هم له هغه پیښې میاستی اوړي خو د ورور روغتیایي وضعیت اوس هم ښه نه دی.
خلاصوسم لکه اوس بله ورځ همدستي چې تقریبا یو پنځه شپږ ورځې مخکې هم سره اوسه ښار کښې مره دوا هغه لاس یا هغه کمزور چې جوړ شوی هغه درد کوي. کور خوا کښې شوی هلته ما هلته کور خوا کښې پټو کښې اور یې بل کړی وم هغه اور سره دا کار دې ته پېښه پکښې دغه شوې وه. مرمۍ غونده کښې وله بس هماغه سره دغه شوی وه لکه لاس یې مکمل خراب شوی وه. جګړو دې شو نو ډېر دغه شوی وه لکه مکمل همالته جګړه ور څه و پراته وو همالته هر څه اوس هم شته. هلته خو تقریبا ډېر زیات مشکل سره خلک مخ هم دي او ډېر زیات تقریبا لس اته کاله جګړه هغه ځای کښې شوې ده. اوس هم مینونه هم شته او مرمۍ هم شته لکه نامالونه مرمۍ او شیونه اوس هم ډېر زیات پراته دي. هلته معلومېږي نه پټ دي لکه څه خاورو لاندې سبو دي کښې سبل دي کښې معلومېږي نه ښکاره. باید دغه صفایي وشي دغه کوم مرمۍ یا مین پاکان چې دغه ورشي خپل هغه صفایي وکړي هغه
دا په داسې حال کښې ده چې د ماشومانو د ژغورنې نړیوالې ادارې صرف د چلډرن اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کښې د ماینونو او چاودېدونکو توکو له امله د ماشومانو په ګډون د افغانانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. صرف د چلډرن د 2000 نه تر 2015 کال پورې په ماشومانو باندې د چاودېدونکو توکو وسلو ویجاړونکي اغېزې په نوم په خپل تازه 2/4 مخیز راپور کښې چې د پنجشنبې په ورځ د نومبر په 10 د ملګرو ملتونو د ریلیف ویبپاڼې باندې خپور سوی ویلي چې افغانستان لا هم په نړۍ کښې د وسلو له پلوه یو له خورا کاکړو هېوادونو څخه دی چې هره میاشت له 500 څخه ډېر کسان چې ډېری ماشومان دي د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د توکو له امله وژل کېږي او یا هم ټپیان کېږي. د سیف د چلډرن د راپور له مخې دا مهال لږ تر لږه 6.4 میلیونه افغانان د ځمکنیو ماینونو او له جګړو پاتې نورو چاودېدونکو توکو له خطر سره مخ دي. د دې ادارې په ټکو ماشومان د ټولو چاودنو له امله وژل سویو او ټپیانو شمېر تر 80% برخه جوړوي ځکه دوی ډېری وخت د لوبو کولو کرنې څارویو ساتلو یا د اوسپنې راټولولو پر مهال د ناچاو د توکو سره تماس نیسي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې په راپور کې راغلي چې چاودېدونکي توکي اوس د ماشومانو د زیان اوښتو اصلي لامل دی. دې ادارې په خپل راپور کې په افغانستان کښې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یونما په حواله لیکلي ارقام ښیي چې د 2021 کال د اګست او 2023 کال د مې ترمنځ 3,304 ملکي تلفات ثبت سوي چې 3/4 برخه یې د هغو چاودېدونکو توکو له امله رامنځته سوي چې په ګڼ میشتو سیمو لکه ښوونځیو بازارونو او جوماتونو کښې چاودېدلي دي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې اټکل کړی چې په 2025 کال کښې به 4.4 میلیونه خلک د ماین پاکۍ مرستې ته اړتیا ولري چې د 2024 کال په پرتله 15% زیاتوالی ښیي ځکه په ټکو یې په ماینونو ککړې او د لاسرسي وړ نورې سیمې هم موندل سوي دي. دا هغه څه دي چې په افغانستان کښې د ماین پاکۍ د ځینو نړیوالو مؤسسو چارواکي هم پرې ټینګار کوي خو دوی د خپلو فعالیتونو د دوام پر وړاندې د مالي ملاتړ او بودیجې کمښت ستر خنډ بولي. له دې ډلې د یوې نړیوالې مؤسسې د ټیمونو سپروایزر حبیب الله فدا چې نه یې غوښتل راپور کې یې د مؤسسې نوم خپور سي ازادي راډیو ته یې وویل که څه هم هره میاشت د هېواد په کچه له 40 تر 45 کسان چې په خبره یې 80% یې تر 13 کلونو کم عمره کسان دي د ماینونو او چاودېدونکو توکو قربانیان کېږي خو په خبره یې د دوی په ګډون د اکثر مؤسسو فعالیتونو د مالي ملاتړ او بودجې د کمښت له امله د تېر په پرتله 70% کم سوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
د ادارې له لورې تقریبا 10 ټیمان د ریسک ایجوکیشن یا د ایواري یا د ناچاو د توکو د ماینونو او خطرناکه توکو د پوهاوي ټیمان موجود وو. متاسفانه اوس فعلا دغه ټیمان د ریسک ایجوکیشن یا د چاودېدونکو توکو د خبرتیا ټیمونه تقریبا د 3 ته راغلي دي. 70% ټیمان چې د دغه بجټونو او دغه د پیسو د کمښت په اساس باندې کوم چې خارجي هېوادونو د افغانستان سره ترسره کولې په دې کښې کموالی راغلی دی او څنګه چې د بجټ کموالی په ټیمونو باندې اثر کړی دی معمولا د دغه پروسه یې ډېره زیانمنه کړې هم ده ځکه اوس هم په هغه سیمو کښې چې خطرناکه دي په کافي اندازه ټیمان موجود نه دي خصوصا لرې پرتو سیمو کښې دغه پروسه چې ده هغه ځنډنۍ ده. یوازې 2 یا 3 ټیمان د ټول ژوند په سطحه باندې دي چې هغه متاسفانه نه شي کولی ټولې ساحې کور کړي.
د سیف د چلډرن د راپور له مخې یوازې په 2024 کال کښې په افغانستان کښې 543 ماشومان وژل سوي او یا ټپیان سوي چې د دې تلفاتو 90% یې د چاودېدونکو توکو سره تړاو لري. وړاندې زیاته سوي چې هلکان په غیر متناسب ډول له پیښو اغېزمن سوي چې له هرو 10 ماشومانو قربانیانو څخه 8 هلکان دي په داسې حال کښې چې نجونې په تعلیمي تاسیساتو باندې د بریدونو له امله له لوړ لوړ خطر سره مخ دي. د سیف د چلډرن د راپور پر بنسټ د ډیرو افغانو کډوالو په ګډون چې په زور له ګاونډیو هیوادونو راستل شوي د افغانستان د نفوذ نږدې پنځمه برخه د چاودیدونکو توکو له ککړتیا څخه اغیزمنه شوې ده. د ادارې د اندېښنه هم ښودلې چې په دې هیواد کې ډیری قربانیان خصوصا کلیوالو سیمو کې په مساوي او کافي اندازه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري چې د زیانونو کچه او بشري اغیزې لا پسې ژوروي. که څه هم په ماینونو د افغانستان د ککړو سیمو اندازه مشخصه نه ده، خو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چا په ګډون بېلابېلو نړیوالو ادارو او د ماین پاکۍ مؤسسو په خپلو راپورونو کې ویلي چې لا هم د افغانستان له 401 ولسوالیو یو پر درېیمه برخه یې پر ماینونو او ناچاودو توکو ککړه ده چې د پخوانیو جګړو پر مهال ښخ او یا پاتې شوي دي. تر دې مخکې دوه کاله وړاندې ماین اکشن ریویو په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان، عراق او کمبودیا د ماینونو له پلاوه تر ټولو ککړ هیوادونه دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده.
نو سم یو نړیواله موضوع دی. اټومي انرژي نړیوالې ادارې نن یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له ایران څخه غواړي پرته له ځنډ او خنډ اجازه ورکړي چې د ایران د ټولو اټومي تاسیساتو پلټنه وکړي. جزئیات په دې رپورت کې.
د اټومي انرژي نړیوالې ادارې یو ورځ وروسته تر دې د ایران د اټومي تاسیساتو په تړاو رای واخیستې چې د دې ادارې مشر له تهران څخه وغوښتل چې د هغو اټومي مرکزونو د تفتیش اجازه ورکړي چې د جون په میاشت کې د اسرائیل او متحده ایالاتو لخوا بمبارد پرې شوی و. له دې جګړې راهیسې د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې پلټونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د فوردو او نتنز اټومي تاسیسات چې بمباري پرې شوې ده له نږدې وګوري. د پنځشنبې د ورځې پریکړه لیک له ایران څخه غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو له مخې له خپلو قانوني مکلفیتونو سره سم په بشپړ ډول او پرته له ځنډ عمل وکړي او د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره په بشپړ ډول او سمدستي همکاري وکړي. د رایا چونې پر مهال 900 موافق رای ورکړي، 3 مخالفت وکړ او 200 ممتنی رای وکارولې. د نړیوالې اټومي انرژي ادارې لپاره د ایران استازي د پنځشنبې پورس ترانسپرس اژانس ته وویل چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې ادارې لخوا تصویب شوی نوی پریکړه لیک به د ایران د اټومي پروګرام په اړه پر همکارۍ منفي اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له لوري د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش په تړاو تر پریکړه لیک وروسته رضا نجفی وویل چې دا پریکړه لیک به پرته له تشکه هغه همکاري متاثره کړي چې تر دې مخکې د ایران او د اټومي انرژي د ادارې ترمنځ روانې وي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل ګروسی د چهارشنبه پروس خبريالانو ته وویل چې دوی څو ځله د څارونکو ډلې چمتو کړې وي، خو دا اجازه یې ترلاسه نه کړه چې له زیانمنو شویو اټومي تاسیساتو څخه لیدنه وکړي. ښاغلی ګروسی زیاته کړه چې ایران باید اجازه ورکړي ځکه چې دا د تهران د کړیو شمنو برخه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د چهارشنبه په ماښام وویل چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د هغو تاسیساتو د پلټنې په برخه کې همکاري نه کوي چې هلته بمبارد شوی، خو پر کومو تاسیساتو چې بمبارد نه دی شوی هغه کتلی شي. د ایران او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې ترمنځ تاوتریخوالی په وروستیو کلونو کې په مکرر ډول زیات شوی او د جون په میاشت کې له 12 ورځنۍ جګړې وروسته نور هم زیات شو چې د ایران په مهمو اټومي تاسیساتو اسرائیل او متحده ایالاتو بریدونه وکړل.
له خبرونو ور اخوا
د سترس لیب د نړیوال کمیټې لخوا د امپکتیا ولایت په دندې پټان او زازی اوریب ولسوالیو کې د افغانستان او پاکستان د پول ساتو ترمنځ د وروستیو نښتو څخه له 600 زره شو کورنیو سره نغدي مرسته وکړه. دغه مرسته اخیستونکي له مرستو مننه کوي، خو وایي دوی ته د دې ځایونو لرې په خوندي سیمو کې د اوسېدو ځایونه جوړ شي. نور حال د نجیب الله خیل پر رپورټ کې.
دا پکتیا ولایت د ډنډ پټان او زازیاریوب د سرحدي ولسوالیو پر هغو سلګونو کورنۍ باندې د افغان سرې میاشتې ټولنې په چوکاټ کې د سره صلیب د نړیوال کمیټې په مالي ملاتړ نغدي مرستې وویشل شوې چې په دې وروستیو کې د پکتیا په سرحدي سیمو کې د افغانستان او پاکستان د پولیساتو ترمنځ د جګړو او نښتو له کبله بې ځای شوي او دا مهال په بیلابیلو سیمو کې میشت دي. د ډنډ پټان یو اوسیدونکي ضابط خان مشال راډیو ته وویل
موږ سدي پراپر موږ ته توجه دی وشي، موږ سدي مرسته وکړای شي. دا غریب ولسونه د درېمه پیراده سرورمه پیراده چې موږ د جنگو دی واج نه موږ سرحدي سیمه خلک یو متمن دی ورکوای کیږي، موږ په تکلیف کیږو. ایمه مولونه پسونه ارڅ دی بینه سی مانځ سی همو دې جکپلو چربو کنه یره کو شی مسا دی پو کوروج لونه کی دې مرسته وکي.
د پکتیا په سرحدي سیمو کې ل جګړو زیانمن وای دوی ډیرای وخت د پیخو پر محل د تګ لپاره دا سزای نه لري چې هلته په بیړني حالت کې ورشي، نو اردی هر ځای ته چلاس رسېومي په هم هغه ځای کې موقتی ډول واړوي. د ډډ پټون یو بل اوسیدونکي ملک غازی خان ویل
خلکو په موټر کې خپل بچان په موټرو کې کینولی وو، په موټرو کې تر پړکش کړی وو. د نورو لرو ولسوالۍ سره بالاخره د سمکنۍ ولسوالۍ بیا د کم د لجمنګل ولسوالۍ بیا د کم همدغسې د نورو ولسوالۍ سره د سړک په سر باندې خپل فامیل په موټر کې اچولی وو. دوی خپل وخت تېرولو، نو چون دغه وخت هم ډېر ګران دی، ځکه یو ورځ نه وي، دوې ورځې نه وي، درې ورځې نه وي، تر څو پورې که داسې حالات بیا راتله د دې دپاره چې مشرتابې همدغه شان په پلان کې ورته ولري، تر څو پورې چې زموږ ولس د ستونزو سره مواجه نه وي.
د جګړو څخه د سرحد د اغېزمنو سیمو اوسیدونکي وایي دوی ته د سرحدي پوستو او مرکزونو لري په امن او خوندي ځایونو کې خارګوټي جوړ شي، تر څو په راتلونکي کې هم د ممکنه جګړو له زیانه ژغورل شوي وي. د ډنډ پټان یو بل اوسیدونکي امیر محمد وویل
نمونه اینده دی دغه کارکونکو د مؤسسې دی کارکونکو مغختنه لرو چې مو دی پاره اینده دی پاره یو مشخص کارګوټه جوړ شي چې په غوږ کې د مو سرپناوي مو دی دغه دی اینده دی دغه ستونزو دی دغه د جګړېزو حادثاتونه مو په امن کې وو.
بلدوی ته د سری میاشتې ځایي مسؤلین د بې ځایه شوي کورنۍ ستونزې ډېرې او سخت یادوي او وایي د پکتیا د سرحدي سیمو هوا سړه ده او د بې ځایه شویو لپاره باید د ژوند د اساسي اسانتیاو د برابرولو انتظام وشي. د سویل ختیځ زون د سری میاشتې ټولنې مشر سید وهاج الدین هاشمي وویل
په افغانستان کې یوه ډېر اوږده مهاله جګړه تېره شوې ده چې مهاجر هر وخت د ټولو نه مخکې سرپنا ته ضرورت لري، بیا د سرپنا نه وروسته هسې شانو ته چې هغه تودوالی راویلي په هغو سیمه کې دا منطقې ډېرې یخې دي. نو که په دغو راتلونکي کې یو ډونر یا خیریه بنسټ حاضر شي چې دوی ته یو خوندي ځایونه جوړ کړه چې هغه بدون د خیمو او بدون د کوټو نه یو ښه اهمیت ولري.
یاد دی وی د پکتیا ولایت مرکز او ولسوالۍ په ژمي کې سخت ساړه لري او په اکثره سیمو کې واوري کیږي چې له کبله یې په ځانګړي ډول بې ځایه شوي او بې وزله خلک له سختو ستونزو سره مخامخېږي. دا ډول کورنیو په بیا بیا له رسنیو سره په خبرو کې له اړوندو ادارو او مرستندویو بنسټونو څخه د سونګ توکو، تودو لباسونو، دوا درملو، خوراکي شیانو او د سرپناو د برابرولو غوښتنې کړې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر حال کې
د زیان غالو شخص
څنګه خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه لای نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
نن د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې روان بشري وضعیت هم تر ډېره پر ماشومانو ناوړه اغېزې کړې دي. اکثره ماشومان د اقتصادي ستونزو له امله د کورنیو لخوا اړ ایستل کېږي چې کار وکړي، آن یو شمېر یې هم له دې امله له زده کړو پاتې کېږي. د ماشومانو د نړیوالې ورځې په پلمه مو له کارګرو ماشومانو سره خبرې کړي او دغه ورځ له یو شمېر کارپوهانو سره هم.
د کابل ښار واټونه او د واټونو په سر د کارګرو ماشومانو کیسې.
دلته مونږه ژر خرڅ پلان کرا چې
ګلپانه هغه چې په خبره یې د مور او پلار په غوښتنه ښوونځي ته نه ځي او ورته د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره ژاولې خرڅوي. دا لس کلنه ماشومه چې د کابل په بوتخاک څلور لارې کې د ژاولو یو ګرد وهلی ډبی په لاس کې دی. ازادي راډیو ته وویل
دلته مونږه ژاولې خرڅوي، پاکټ کې دوه لپی درې مور پلار مې ژاولې خرڅوي، پلان کرا چی چی.
د احمدشاه بابا مینی ارزان قیمت اوسیدونکی 14 کلن بلال بیا په یو رستورانت کې شاګرد دی. وای د ورځې 100 روپۍ ګټي او همدې باندې خپل کور چلوي، ځکه په خبره پلاری سرطان ناروغي لري او کار نشي کولی او د کور د ګټې وټې هم بل څوک نشته.
ما پلار د سرطان ناروغ دی او موږ کور کې څوک نشته چې سرپرستی د کور په غاړه واخلي، نو دلته زه په هوټل کې شاګرد یم او د ورځې 100 روپۍ ماته راکوي.
تمیم بیا 12 کلن دی، لاسي کراچی لري او د کابل د تایمنیو پروژې له بازاره د خلکو سودا د هغوی تر کورونو رسوي. دا چې په خبره یې پلان نه لري او مور یې په کور کې خیاطي کوي او یوازې یوه بله له ځانه کوچنۍ خور لري، وایي د ورځې تر 25 افغانیو کار کوي.
د ورځې 40-50 روپۍ کار کوم، مکتب ته ځم له 2 تر 12 بجو پورې، بیا راځم دلته تر 9 بجو د شپې کار کوم. په کور کې د کار څوک نه لرو.
یو شمیر کورنۍ هم وایي له ډېرې ناچارۍ د خپلو تنکیو ماشومانو لاس ته ناست دي او د هیلې بل هر وری یې پر مخ تړل شوی دی. د کابل د کاتې نه اوسېدونکې فاطمه وایي
ماشومانو پلار نه جوړ دی، په کور کې پروت یې کار نشي کوي. همدا ماشومان دي چې 30-40 روپۍ ګټي، بېګا ته یو هغه چې وچه ډوډۍ راوړي خورو، همدا پیسې ګټي ژوند په تېرو چېدو کارونه کې څه وکړو.
د ماشومانو د حقونو په نړیوال کنوانسیون کې چې افغانستان هم په 1994 میلادي کال کې ورسره یو ځای شوی دی، پر ماشومانو کار کول بند دي. که څه هم په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو په اړه دقیقې شمیرې نشته، خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د تیر میلادي کال د فبروري په 12 د دغه سازمان یوې غونډې ته ویلي وو چې دا مهال تر 1 میلیون ډېر افغان ماشومان د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله په سختو او خطرناکو کارونو بوخت دي. د ښوونې او روزنې د برخې یو شمېر فعالین دا چې په افغانستان کې ماشومان د اقتصادي ستونزو له امله د زده کړو پر ځای کار ته لېږل کېږي، یو لوی بشري ناورین ګڼي چې په خبره یې ورځ بلې ته ژورېږي او جدي کېږي. د دې ډلې فروزان امیری ازادي راډیو ته وویل
فضا و بستر آموزش و تعلیم از سوی فامیل ها براشون مساعد نمیشه چون ضعف اقتصادی وجود
داره. کورنۍ له خاورته د زده کړو او تعلیم زمینه نه برابرېږي، ځکه چې اقتصادي ستونزې دي او د کورنۍ لومړیتوب خوراکي اړتیاوې دي. دوی خصوصا یا ان دولتي ښوونځیو ته د دوی د لېږلو زمینه نشي برابرولی. ان که یو ماشوم په داسې شرایط کې ښوونځي ته هم لاړ سي او هغه د ننګونو ډک محیط چې انتظار یې باسي او د خپلې کورنۍ د مالي ملاتړ په خاطر د لویانو رول لوبوي، نسی کولای چې په آرام ذهن زده کړې وکړي، نو دا یو ډېر لوی بشري ناورین دی چې متاسفانه په افغانستان کې ورځ په ورځ ژورېږي او جدي کېږي.
یک بحران بسیار کلان بشری است که فعلا متاسفانه در افغانستان روز به روز عمیق‌تر میشه و جدی‌تر میشه.
زده کړه د هر انسان اساسي حق دی، خو په افغانستان کې له تېرو څه د پاسه 4 کلونو راهیسې په ماشومتوب او آن لویوالي کې هم د حق لنجونو اخیستل شوی دی. له بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سربېره په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم جونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي ته له تګ منع کړي دي. کله شپږم ټولګي د ډېریو فارغو شویو نجونو عمر له 13 کلونو کم دی، کوم چې د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ ماشومان ګڼل کېږي. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي د ماشوم حقونه بشري حقونه دي، دا حقونه نړیوال دي او ورباندې معامله نشي کېدی. د ټولنیزو چارو فعال او مخکې په کابل کې د یو شخصي روزنتون مسؤول مجیب الحسن وایي کورنۍ او هم حکومت د ماشومانو په وړاندې مسؤول دي چې باید ورنه ملاتړ او پرمختګ ته یې زمینه برابره کړي.
کله یو خونه حاکمانو ته او د وخت مسؤلینو ته پکار ده چې د ماشومانو په خاطر باندې ځانګړي پروګرامونه ولري، د هغوی ملاتړ وکړي. لبلې خوا نه خپل کورنۍ ته دا ډیره زیاته مهمه موضوع ده چې دوی د خپل ماشومانو مرسته وکړي، د هغوی د نن ورځې کمی ګټې ته کې ننی، بلکې هغوی سره ملاتړ وکړي، د هغوی پاملرنه وکړي، د هغوی روزنې ته توجه وکړي.
نن د نومبر 16 د ماشوم نړیواله ورځ ده. دا نیټه ځکه په دې نوم نمانځل کیږي چې د ملګرو ملتونو سازمان په دې ورځ د ماشومانو د حقونو کنوانسیون تصویب کړی دی. د دې ورځې له لمانځلو موخه د ماشومانو اړتیاوو، جسمي او رواني روغتیا، زده کړو، امن او خوندي چاپېریال ته پام اړونه ده. داسې مهال چې په افغانستان کې ډېری ماشومان له زده کړو محروم دي، جسمي او رواني روغتیا نه لري، ډېری دویان په خوارځواکۍ اخته دي او خوندي چاپېریال هم ورته نشته. آن ډیر شاقه کارونه کوي او یو شمیرو سره مخکې د بیلابیلو رسنیو لخوا د زور زیاتي آن جنسي ځورونې پیښې هم راپور شوې دي. که څه هم د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال محمد زاهد جان هغه مخکې رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې دوی په مرکز او ولایتونو کې کارګرو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي، خو د امریکا د متحده ایالاتو د کار نړیوال دفتر په 2023 میلادي کال کې ویلي وه چې افغانستان د ماشومانو د کار د بدو بڼو د له منځه وړلو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په
اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه ونې کې هیله مې ونې درنو زده کوونکو هیله ده چې ټول به روغ او جوړ اوسئ او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست ته راغلاست. نو دا چې زموږ استاد لومړنی لوست د افغانستان او اسلام په حق لدی، راځو پر همدې موضوع باندې معلومات لسته راوړو. دا چې د افغانستان عمومي وضع او حالات د اسلام د ظهور په درشل کې څه ډول و، نو تاسو هم په دې هیله چې د لوسره خرنې شي بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د همدغه پزروپوري موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. نو راځو خپل درس پیلو د افغانستان عمومي حالات د اسلام د ظهور په درشل کې. اول راځو سیاسي وضعیت ته، چې د افغانستان سیاسي وضع د مهال څه ډول و. د شپږمې میلادي پیړۍ په دویمې نیمایي کې هغه وخت چې د افتالیانو دولت مخ په ماتې و، یعنی مخ په کمزوري و او د ماتې سره مخ و، د ایراني ساسانیانو او د ماورانهر د ترکانو لاسوهنه په ترتیب سره د افغانستان شمال ویدیز، شمال او شمال ختیځ ته وغځېدله او تسلط یې پیدا کړ. یعنې کله چې د افتالیانو واکمني د ماتې سره مخامخ و، نو په دې وخت کې ایراني ساسانیان او همدارنګه د ماورانهر ترکانو د افغانستان په شمال ویدیز، همدارنګه په شمال او شمال ختیځو برخو کې لاسوهنې درلودې او په دغه تر دغه ځایونو یا تر دغه برخو پورې ورسېدل د افغانستان او دوی پر دغه سیمو باندې تسلط پیدا کړي. پاتې هیواد بیا په ملک الطوایفي حکومت باندې وویشل سو او ډېر سیمه ییز حکومتونه منځ ته راغلل. مثلا په غور کې د سوریانو کورنۍ، په بامیان کې د شیرانو، په کابل کې د ردبیرانو او په غزنی کې، په غزنی او ګردیز کې هم د لاویکانو سیمه ییز حکومتونه په پښو باندې ودرېدل. یعنی د هیواد په هر برخه کې سیمه ییز حکومتونه منځ ته راغلي او سیمه ییز سیاسي حکومت مختلف په هر سیمه کې. نو مثلا د افغانستان شمال ویدیز، شمال ختیځ موجول چې د ایراني ساسانیانو او ماورانهر د ترکانو په لاس ورغلي او د هیواد پاتې نورې سیمې چې وه هغه هم په نورې سیمه ییز حکومتونو باندې وویشل سو، لکه د سوریانو حکومت، د سوریانو کورنۍ، د شیرانو کورنۍ، ردبیل شاهان، او د هیواد هر سیمه په د جلا حکومتونو په لاس کې ورغلل. یعنی بالکل په د افغانستان سیاسي وضعیت چې وه هغه سیمه ییز حکومتونو باندې وشل سوی و. ورپسې راځو اقتصادي او ټولنیز وضعیت. د اسلام د ظهور څخه پخوا افغانستان د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لاره وه. یعنی مخکې له دې چې اسلام په افغانستان کې څرګند سي او افغانستان پورې راورسیږي، په افغانستان کې سوداګریز مال د افغانستان خپل د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لاره و، چې د ورېښمو لاره دغه ډېر مشهوره لاره د دې سیمې څخه تیره سوی وه او سوداګریز کار نو نه هم د چین او هند څخه ایران ته، عراق، ترکیه، لویدیځ هیوادونو او همدارنګه ختیځ سیمو ته رسیدل د همدغه لارې څخه، چې دا لارې هم د افغانستان څخه تیر شوی و. د دې ترڅنګ د کرنیزو ځمکو، همدارنګه د پریمانه اوبو، مساعدي هوا او انساني قوتون هم د اقتصادي وزي د پرمختګ لپاره ډیره ښه زمينه برابره کړې و. د اسلام د ظهور پر مهال بیا د یو سیاسي او اداري مرکزیت د نشتنوالي له کبله دغه شرایط د ویجاړې لوري ته مخه کړه. یعنی دا چې یو اداري سیاسي مرکزیت شتون نه درلودي، یو واحد حکومت شتون نه درلودي، دغه قوم زمینی چې برابرې وي، دغه شرایط د ویجاړې دوه یا د خرابې سره مخامخ شو. چې کله به یو سیمه په یو سیمه باندې يرغل کېده، کله به په بل سیمه باندې، چې دغه حملو، دغه يرغلونو په ترڅ کې دغه کوم شوازه چې په افغانستان کې و یا کوم شرایط چې مساعد و هغه د خرابوالي سره مخامخ شو. د بلې خوا بیا د ټولنې زیاتره خلک په کرنې، مالداري او کسبګری باندې بوخت و. د خپل یو عادیاتو یو برخه د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکوله او دغه کړنلاره د دوی د زیاتې بېوزلۍ سبب کېده. یعنی کوم عایدات یا کوم فایده چې دوی ته رسېدل د هغه یو برخه به دوی د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکوله چې دوی ته داسې کوم خاصه فایده او کوم خاصه ګټه نه پاتېدله. نو د دې لامل شو چې دغه کار د دوی د بېوزلۍ سبب سي او دوی بېوزلۍ پر خوا باندې ولاړ سي. همدارنګه د وخت په تېرېدو سره د ځینو بزګرو کې د لویو ازمکوالو لاسته ورغلل او یوې ډلې ته د شتمنۍ لاسته ورغلل او د بلې ډلې بېوزلي بیا د دې لامل شو چې سخته مالي او اقتصادي نابرابري رامنځته شي. یعنې دا چې د ځینو بزګرانو ځمکې غصب کېدلې یا د ځینو نورو لخوا نیول کېدلې، نو دلته یوه ډله ډېره شتمنه سوه، یو شتمنۍ د یوې ډلې لاسته ورغلل او هغه کسان چې مثلا د هغوی حق، د هغوی مال د هغو څخه اخیستل کېده، بیا د دوی د بېوزلۍ لامل شو چې دلته یوه اقتصادي نابرابري رامنځته شوه. ورپسې هم پوهنیزه، ادبي او دینی وزوه چې دین چې هغه د یوې ټولنې د یووالي پیاوړی او قوي لامل شمارل کېدی. په افغانستان کې د اسلام د پیدایش په درشل کې د ټولنې خلکو په باور کې خپل حیثیت د لاس ورکړی و او په خپل د بې اتفاقي سبب وګرځېد. څرنګه چې د هیواد لویدیځه برخه د ساسانیانو تر سیاسي، ادبي او دینی نفوذ لاندې وه، همدارنګه زردشتي دین ډېر پلویان درلودل، خو په مرکزي سیمو زابلستان او همدارنګه د کابل سیند وادي، ګندهارا، درغنداب وادي، د هندوکش د غرونو تر لړیو پورې، همدارنګه د هیواد تر شماله او د سند تر څنډو پورې بودایي او برهمني دینونه رواج درلوده. د لمر لمانځنه، بت پرستی هم د هیواد په شاوخوا کې خپل پیروان درلودل. د یاد دغه کوم دینونه چې و، دغه کوم دینونه چې اوس موږ یاد کړل، د دې هر یو د ځانګړو عبادت ځایونو او اړوند ادارو لرونکي و. په دې کې زیاتره ساتونکو او راهبانو کار کول او مزدوري اخیستله. د هیواد جغرافیایي موقعیت هم د مخې هم د جګو غرونو د سلسلو په واسطه په ډیرو درو باندې ویشلې وو او هره دره بیا ځانګړې ژبه او لهجه درلوده. د نننو سکونکو دا و د افغانستان سیاسي او ټولنیز وضع د افغانستان د اسلام د ظهور په درشل کې. رځو افغانستان ته د اسلام راتګ او خپرېدل، دا چې د اسلام مبارک دین افغانستان ته څه ډول رسیږي او څه ډول خپرېږي. یو سلو پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان د اسلام راتګ د پام وړ او تاریخي مهمه پېښه بلل کېږي. چې یو سلو پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان ته اسلام را ورسېدی او دا یوه ډېره مهمه تاریخي پېښه وه. افغانستان ته د اسلام راتګ او د اسلام پایښت دغه هیواد یوې دورې څخه یوې بلې تاریخي دورې ته بوتلی او پرته د ځینو لرغونو عناصرو لکه ژبه او همدارنګه ځینې دودونه او رسم رواجونه چې په هر وخت کې وه، هغه په خپل حالات باندې پاتې سول. کله چې اسلام رالی دغه ځینشان په خپلو حالاتو باندې پاتې سوه، نور د هیواد ټول کلتور، اقتصاد، ټولنیز او دغه ټول جوړښتونه، یعنې هغه کلتوري برخه کې کوم جوړښتونه وه، اقتصادي جوړښتونه او ټولنیز جوړښتونه، د بنسټیزو بدلونونو سره مخ سوه. یعنی په دغه درو سرو برخو کې ځینې بدلونونه رامنځته سوه. په بله وینا، اسلام زموږ هیواد ته یو نوی روح، یو نوی هویت وروبخښه. دا چې د اسلام څخه مخکې حالات بالکل خراب وي، او زموږ هیواد اقتصادي، ټولنیز، هنر، علم او سیاسي برخه کې ډېر پرمختګ نه و کړی او ډېر په یو بد حالات کې و، نو د اسلام راتګ زموږ هیواد ته بالکل یو نوی روح ورکوي، یو نوی هویت زموږ هیواد ته ورکوي، چې زموږ د هیواد په کلتوري، اقتصادي، ټولنیز او نورو برخو کې بدلونونه راغلل او د هیواد ځینې عناصر لکه ژبه، ځینې دودونه، رسم رواجونه چې هغه بیا په هر وخت کې و، هغه په خپل حالات باندې پاتې سو. راځو د اسلام خپرېدل، د داسې اسلام څه ډول زموږ په هیواد کې خپرېږي. هغه ګړندیتوب او ثبات چې هغه د مسلمانانو د فتوحات سره همغاړي وو، د نړۍ په تاریخ کې ساری نه درلودې. نو له دې کبله پر ځای به چې دغه کار یوه الهي معجزه موږ وبولو، ځکه د دې بریدونو او فتوحاتو رښتینی لامل او اصلي محرک هغه آسماني پیغامونه او لارښوونې وې چې هغه د نوي دین په قالب کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دخوا مسلمانانو ته ورسول شو. دولسم هجری قمری کال کې د مستنیتر قومندانی لاندې چې هغه د هارزوی و د لومړي ځل لپاره د جزیرۃ العرب پر ختیځو سیمو باندې حمله وکړه، چې په پایله کې مسلمانانو د فرات سیند په لویدیځه څنډه کې د حیره ښار ونیوي او د دغې فتحې سره مسلمانانو ته د بین النهرین د فتحې کلی هم لاسته ورغلی. وروسته بیا مسلمانانو د یوې لسیزې په درشل کې د ساسانی ایران د نیولو کار بشپړ کړ، یعنې ساسانی ایران یې ونیوي چې هغه د کوم حکومت لاندې تر لاس لاندې چې و هغه سیمې د مسلمانانو لاسته ورغلې، او په ځانګړې توګه د نهاوند جګړه، یعنی نهاوند د همدان په سویل کې او د اوسنی ایران مرکز ته نږدې یو ښار دی چې په 28 هجری قمری کال کې مسلمانانو د سسری ایران لشکري او دولت په بشپړ توګه ماتې ورکړه، او په مکمل ډول سره هغه له منځه یوړي چې مسلمانانو دغه صوبه د فتح الفتوح په نامه یاد کړه. او په همدې توګه هغه حایل چې هغه د خراسان او عربو مسلمانانو ترمنځ و هغه د منځه ولاړې، او اسلامي مجاهدینو خپل ځانونه د سیمو پولو ته ورسول او د خلیفه فرمان ته سترګې په لار پاتې شول. دغه فرمان په 22 هجری قمری کال کې د حضرت عمر رضی الله عنه د خوا څخه صادر شو چې مسلمانانو د احناف بن قیس تر مشرۍ لاندې حرکت وکړي، او همدارنګه د اوسنی ایران په سویل ختیځ کې د تپس د نیولو څخه وروسته د هرات طرف ته ولاړل او دغه ښار یې په زور ونیوي. هغه بدلونونه چې بیا د خلافت په مرکز کې د حضرت عثمان رضی الله عنه د ځایناستي پر سر باندې رامنځته شول، یعنی کله چې حضرت عثمان رضی الله عنه ځایناستي ټاکل کېده، او هغه بدلونونه چې همدغه محل رامنځته شوي وه زموږ په هیواد کې د دې لامل شو چې مسلمانان پرمختګ کې لږ ځنډ راسي، او د مسلمانانو پرمختګ کې لږ څه وځنډه وه. خو دا واري بیا د مسلمانانو خلیفه عبدالله بن عمر بن کریز د ختیځو سیمو د فتح کولو مشر وټاکل سو، او نوموړي بیا په دې برخه کې ډېرې هڅې وکړلې. عبدالله هم هغه شهرونه چې هغه د اسلام څخه مخ اړولي وو هغه بیرته تسلیم کړل، په ځانګړې توګه د نیشاپور د فتحې څخه وروسته په 10 هجري قمري کال کې د نوموړي لاره د افغانستان بېلابېلو شهرونو لوري ته خلاص شوه، یعنې د افغانستان مختلفو سیمو ته راورسېدې. زموږ د هېواد مهم شهرونه لکه هرات، فاریاب، جوزجان، تخار او بلخ هم د مسلمانانو لاسته ورغلي. د نوموړي اکا عبدالرحمن بن استمره هم د افغانستان د سویلي سیمو د فتحې کار په غاړه واخیستې، او سیستان چې په هغه وخت کې غزنی زمینداور او کندهار هم پکې شامل وو هغه یې ونیول، او دغه ځای بیا د کابل په لور وخوځېدل، چې په دې وخت کې د افغانستان زیاتره سیمې د مسلمانانو لاسته ورغللې. دا چې اسلام څه ډول افغانستان ته راځي او څه ډول د افغانستان تر بېلابېلو سیمو پورې رسیږي، د مسلمانانو د بریالیتوب دلایلو ته راځو. اول دا چې په پاک خدای جل جلاله د قیامت په ورځ باندې د اسلام په پیغمبر او قرآن باندې د دوی هغه پیاوړی ایمان د مجاهدینو د بریالیتوب تر ټولو ډېر مهم دلیل ګڼل کیږي، چې ځکه د دوی دغه عقیده دوی ته ډېره لوړه روحیه ورکوله، او د دې لامل سو چې دوی ښه فعالیت وکړي او خوځښت وکړي. بل دا چې د مسلمانانو پیاوړی نظامی مشر او د اغیزمنو جګړیزو تکتیکونو څخه ګټه اخیستنه، او همدارنګه د مجاهدینو ترمنځ د جګړې د مشر د امنولو د امر د منلو روحیه وه. د دې تر څنګ سربېره پر دې چې مادي انګیزې هم باید یادونه باسو، ځکه د اسلام د قوانینو سره سم د غنیمتونو 1/5 برخه اسلامي دولت او 1/5 برخه د مجاهدینو حق ګڼل کېدی. ورسره هم زموږ د هیواد خلکو لخوا د اسلام عدالت غشتنی او د مساوات د شعارونو بدرګه کول، ځکه چې زموږ خلک د اشرافي نظامونو د شتون څخه ډیر ناراضه و، نو دوی دغه شعارونه ډیر ښه بدرګه کړل. بل دا چې د عربو په مقابل کې اداري ضعف او د تیتو پرکې ادارې د مذهبي وزشتون په ځانګړې توګه زموږ د هیواد د خلکو ترمنځ د مسلمان عربو ته دا زمینه برابره کړې تر څو ورڅخه ګټه واخلي، ځکه په دې وخت کې افغانستان یو پیاوړی واحد حکومت او یو دین دلته شتون نه درلودي چې خلک سره راټول کړي. په واحدي نظامي مشري نشتوالی او همدارنګه د اسلامي لشکرو په وړاندې ګډوډه دفاع د اسلامي مجاهدینو د بریالیتوب یو بل دلیل شمیرل کیږي، او ورسره په اسلامي شونه او تمدن کې د ژوند بشپړ پروګرام شتون، او پسیمه کې د پخوانی حاکمانو د پخوانی حاکم عادیانو د ټولنیز ټولیز په زړه پورې او پراخه پروګرام نشتونوالی دا ټول هغه لامل و چې اسلامي لشکر په دې باندې وتوانېدل چې افغانستان یا د هغه وخت خراسان تر خپلې ولکې لاندې راولي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي او ورڅخه به مو ګټه اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت شه چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیرمه ونی اجر رسکون کو هله دا چراغ جوړ به است وخت مو تر دې مرحله په خیره رسولی وی تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شرح لاستویم. په دې هله چې دغه مضمون د حل وس تر اخرنی شی وره سره ملتیا او کی تر څو د پزرو پوری تاریخي موضوعات څخه تاسو خبر سئ. موږ تاسو د نن ورځې لومړنی موضوع د احمد شاه بابا څخه د مخه د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات په حق لده د چې مخکله دي چې افغانستان کې احمد شاه بابا وخت ورسیږي د افغانستان سیاسی اقتصادی او ټولنیز حالات سره ولدینن به په همدغه لوس کې موږ تاسو باندې پوسو. نور از خپل درس پیلو چې لمړنی موضوع مو د احمد شاه بابا وخت رسیدو څخه وړاندې د افغانستان سیاسی اقتصادی او ټولنیز حالات سره ولدی. د شپږمې پیړۍ په شروع کې د افغانستان په دننه او ترڅنګ په ګاونډي هیوادونو کې سیاسي ناورې پیښې رامنځته شوې وې چې دغه ګډوډي د افغانستان په زیان باندې تمام شوې. د سلطان حسین بایقرا د مرګ څخه وروسته په 1515 میلادي کال کې افغانستان خپل مرکزي واک ترلاسه ورکړ. په افغانستان کې یو واحده او مرکزي واکمني شتون کوم شتون چې درلود هغه د منځب لاړې او نور مرکزي واک شتون نه درلودي. تجزیه غوښتون کو یا هغه کسانه چې غوښته افغانستان تجزیه سي او یو برخې د تور ورسیږي هغه هم په هر ګوټ کې پاتونه شروع کړه او د بل سره په جګړه باندې اختصاص و چې بیا بل اخره په 1501 میلادي کال کې شیباني دولت په ماورا نهر کې جوړ شو. په 1502 میلادي کال کې بیا په ایران کې صفوي دولت او په هند کې هم مغولي دولتونه مې سره اغلل چې دغه درو دولتونو د افغانستان په ختیځ لویدیځ او شمال برخې کې خپل حمله شروع کړې او په دې ډول سره بیا افغانستان تجزیه. په دغه وخت کې مرکزی دولت هم د منځو لاړی او پوځي سوقیانو هم افغانستان د جګړو په ډګر باندې بدل کړي. يرغلګرو دولتونه زیاتره ځمکې ونیول او یو پربل باندې حمله شروع کړي چې د همدغه حمله او جګړو له امله زموږ لوی هیواد افغانستان په کنډواله باندې بدل شو. یعنې زیاتره جګړې دلته منځ سره راغله او هر یو په افغانستان څخه د خپل جنگ د میدان په توګه ورڅخه ګټه اخیستي. د دې ترڅنګ يرغلګرو به هر ورځ خپل ظلمونه کول پر دخل پر خلکو باندې چې دا کار د خلکو کراکه یو تربلی ورسی باندې د دې کراکه ذاته د دولت په وړاندې او دا او چې به خلک په پټ ډول سره د افغانستان د خپلواکۍ د لاسته راوړلو لپاره په پټ ډول سره مبارزه شروع کړلې. د لومړي سره لپاره بیا په هرات، اندخوی، کندهار او بلوچستان کې د صفوي دولت پر ضد باندې پاتونه وسول چې په دغه پاتونه کې افغانانو ډیر مقاومت وکړي او ډیر سخت او کلکې جګړې مې ستراغلې چې په همدغه جګړو لکبله کندهار څو واری د صفویانو دولت په لاس ورغلی خو پرته به افغانانو خپل مبارزو سره هغه شار نیوي. تر څنګه د روشانیانو خوځښت هم راپورت سوچ دی خوځښت لار شو چې بیا و هغه بایزید انصاری چې په پیروشان باندې هم مشهور وو د شیخ عبد الله انصاری زوی وو دی په وزیرستان په کاچګرم کې زیږیدل دي چې د دغه خوځښت مشري هم د پلاس کې و. پیروشان به د مغول حکومت او د خانانو د ظلم او استبداد په وړاندې د مغولي دولت سره مرسته وکړه او خلک مبارزې ته راوبلل چې په پای کې بیا پیروشان د مغول سره په جګړه کې ووژل شو او د هغه د مرګ څخه وروسته بیا د هغه زوی جلال الدین د دغه خوځښت مشري په غاړه باندې واخیسته چې بیا په 1500 میلادي کال کې د مغول سره ډېرې جګړې وکړې او په ختیځ کې بیا د خیبر د خواص څخه تر تیره او په سهیل کې بیا د کابل او غزنی سیمې د ونیولې. جلال الدین هم په جګړه کې وژل کیږي او د هغه څخه وروسته عبدالقادر مشر ټاکل کیږي. بی بی علی هم د خپل زوی عبدالقادر سره مرسته کوله او هغه ډیر ژر پېښور شار ونیوي چې لږ وخت لا نه و تیر سوی چې د قبایلې ترمنځ بې اتفاقي منځ ته راغله او د دغه بې اتفاقي په ترڅ کې بیا په 1400 کال کې د مغولو د عبدالقادر او تر څنګ یې د هغه مور ونیوله، بیا هندوستان ته تبعید کړل او د روشان ملي خوځښت د مغولو او سیمه ییز حاکمانو د دسیسو له امله هغه وټکول سو. دغه پاڅون یا خوځښت بیا وروسته د خوشحال خان خټک تر مشرۍ لاندې خوځښت رامنځته کیږي چې د 1400 پیړۍ په نیمایي کې د خټکو قبیله د همدغه خټکو قبیله په تدریجي ډول سره دوی د واک خاوند سوله او په سهیل کې بیا نور قبایلو ترمنځ مهم واک ترلاسه کړي. همدغه امتیاز بیا د خټکو او یوسفزیو ترمنځ اختلاف رامنځته کړي، یعنی دغه کوم امتیازات چې خټکو ته په لاس ورغلي د خټکو او یوسفزیو ترمنځ اختلافات راپیدا شول، چې د شاه جهان د خپلواکۍ په وخت کې بیا د خټکو د قوم مشري د خوشحال خان په لاس کې و او خوشحال خان بیا خپله د توري سیاست خاوند او غښتلي شاعر هم و. خوشحال خان د مغولي پاچاهانو سره د اوله سره دوی ښې اړیکې درلودې، خو وروسته بیا اړیکې د مغولو سره خرابې سوې. اورنګزیب خوشحال بلی وي او هغه بندي کوي، بیا څلور کاله وروسته د زندان څخه دی خوشي کیږي او کله چې دی د زندان څخه آزاد شو دی بیرته د خوځښت مشري په غاړه اخلي. بیا په 1800 میلادي کال کې 40,000 مغولي پوځیان د افغانانو سره د تاتري په جګړه کې وژل کیږي او د دې ماتې څخه وروسته بیا مغولي حکمرانان د خوشحال خان یو زوی هند ته تبعیدوي او وروسته مړ کیږي. هلته چې بیا دغه د دور کې پیښې څخه وروسته خوشحال خان خټک په 80 کلنۍ کې مړ کیږي او د وصیت سره سم د خټکو په غرونو کې د دشمن د سیوري څخه لیرې دی خاورې ته سپارل کیږي. ورپسې په دغه وخت کې د میرویس خان نیکه پاڅون جوړیږي چې په 1800 پیړۍ کې د بهرنیانو د یرغلو په پایله کې افغانستان تجزیه کیږي او لویدیځې سویلي برخې هم د ایران صفویانو ته په لاس ورځي، ختیځې برخې د هند مغولو ته او شمالي برخې هم د ماورانهر شیبانیانو ته په لاس ورکول کیږي یا هغوی نیسي، چې بیا د مرکزي حکومت نشتنوالي او تر څنګ یې د پردیو د تسلي د ټولنې اقتصادي ټیټوالي سبب سوی. اقتصادي حالت را کمزوري سو او خلکو کې هم کرکه پیدا سوه، د خپلواکۍ مینه په دې کې پیدا سوه، تر څو چې بیا په 1900 کال کې د میرویس خان نیکه په مشرۍ سره د کندهار په ښار کې پاڅون جوړ سو. د ګرګین د ظلمونو په مقابل کې چې بیا د ګرګین ظلمونو ته د پایته کې کېښودې په افغانستان په کندهار کې خپلواک دولت جوړ سو، چې دغه دولت بیا 10 کاله دوام وکړي تر څو چې بیا په 1900 پیړۍ کې ملي دولت د افغانستان په نامه د احمدشاه بابا په مشرۍ سره جوړ سو.
راتو د احمدشاه بابا وخت رسیدو څخه مخکې د افغانستان ټولنیز حالت ته، چې د افغانستان تجزیه او ویش په دغه مهال کې افغانستان د ودې او پرمختګ څخه شاته پاته کړی وو، د افغانستان تجزیه یو لوی آفت و چې زموږ د هیواد هویت، وحدت او ملي خپلواکۍ د منځه یوړل. په دغه وخت کې د افغانستان مرکزي دولت ملي خپلواکۍ او هم په کرنه او سوداګرۍ کې نسبتا ښه اقتصاد لاسته ورکړي. مدرسې او روزنیز مرکزونه هم وتړل سو، زموږ زیاتره استادان او پوهان هم د هیواد څخه د باندې سفر وکړي او ځینې هم ته ولاړل. اقتصادي حالت کې هم مخکې لري چې افغانستان د صفویانو، شیبانیانو او د هند مغولو تر حملو لاندې راسي، د افغانستان اقتصادي حالت شو. سره له دې چې د دوی ژوند ساده و، مګر کرنه، مالداري او صنایع بیا درې مهم څانګې وې. د افغانستان اقتصاد پر همدغه درو څانګو باندې ولاړ و، چې دولتونو د کرنې په پراختیا کې هم ډېره پاملرنه کول، ځکه د دولت عادیاتو مهمه برخه هم د بزګری د مالیات څخه جوړېدل. نو ځکه مخکې له دې د افغانستان اقتصادي حالت شو. د زده احمدشاه بابا او د مرکزی دولت ټینګښت، د شیر سرخ د مزار جرګه چې د کندهار د نادرآباد په نظامی کلا کې جوړه شوې و، دغه جرګه نو ورځې دوام وکړي. په دغه نو ورځو کې د جرګې غړو کومه پریکړه ونه کړه، ځکه چې هر یو غوښتي چې سلطنت په لاس کې واخلي. نو ځکه یوازینی کس چې هلته غلی و آرام ناست و هغه ابدالي احمد خان و. دا ځکه چې احمد خان د ابدالي د قبیلې څخه و او د شمیر هم د نورو نسبتا نورو ته کم و، او د نهمې ورځې په پایله کې به داسې فیصله وسوه چې د جرګې غړي دي یو کس د حکم په توګه معرفي کړي تر څو هغه دې یو تن مشر یا د پچا په توګه وټاکي، او کوم کس چې د حکم په توګه ټاکل کیږي هغه یو روحاني سړی دی چې نه په کومې قبیلې پورې اړه درلوده، نه حتی هغه د افغانستان اوسېدونکي هم نه. نو هغه قبیلې سورشاه د نامتو صوفي لای خورزوی و چې د کندهار ټول خلک پر هغه باندې زیات باور درلودي. دی د خپل ځای راولاړ سو، ابدالي احمد خان یې معرفي کړي، او د غنمو څو وږي د هغه په پګړۍ کې کښېښول د شاهي تاج پر ځای باندې. نو نورو خانانو یا لوی خانانو هم د ناچاري څخه احمدشاه بابا سره بیعت وکړ او هغه د پاچا په توګه انتخاب کړي. او احمدشاه بابا بیا د زمان خان ابدالي زوی، د دولت خان سدوزي لمسی، مور یې هم د عبدالغني خان الکوزي خور وه چې د نادر شاه په وخت کې دی د کندهار پخوانی والی وو. ابدالي احمد خان هم په 1928 میلادي کال کې دی په هرات کې زیږیدلی وو. احمدشاه بابا چې کله واک ته ورسېدی نو د یو ټینګ نظام د جوړولو لپاره ځینې موخې ټاکي، او د هغه موخې لپاره دی کار کوي. اول دا چې دی لومړنی موخه دا وه چې مرکزي حکومت د جوړولو لپاره مهدي ملي وحدت رامنځته کړي. دویمه دا وه چې افغانستان د طبي سرحدونو امن تامین کړي، او درېمه موخه د ګاونډي هیواد دونو په وړاندې دفاع ټاکل و. د دې لپاره چې داخلي اختلافات منځ یوسي د په دولتي چارو کې د خلکو سره مشوره وکړي، نو د لومړي ځل لپاره یې یو دایمي جرګه جوړ کړه. او احمدشاه بابا د ټولو اداري، قضایي او نظامي تشکیلاتو په سر کې د قطع نظر واک درلودي، په دې معنی چې د ټولو چارو اداره په خپل لاس کې درلوده. په مرکز او ولایاتو کې هم اداري او پوځي تشکیلات د جوړ کړه. احمدشاه بابا بیا په خپل 26 کلن سلطنت کې د مرکزی حکومت ټینګښت، اداري اصلاحات او ترڅنګ پوځي سفرونه د دوه مصرف کړي و چې د ونسوې کولای د افغانستان د اقتصاد پرمختیا، د ښوونې او روزنې او د کلتور په برخه کې دی کار وکړي، او هغه ته خاصه پاملرنه وکړي. ځکه د احمدشاه بابا پوځي سوقیاتو ته احمدشاه بابا چې کله وخت رسیږي د هغه څخه مخکې د افغانستان تجزیه سوی و او نیول سوی هیواد و. د احمدشاه بابا د دې لپاره چې هغه د لاستللي سیمې بیرته ونیسي د طبي سرحدونو د ټاکلو لپاره ځینې سفرونه کوي. لومړنی سفر یې د ختیځ په طرف باندې و چې د لارې په اوږدو کې بیا د خلکو د هرکلي سره مخامخ سو. د پنجاب والی د احمدشاه بابا سره په جګړه کې ماته خوري، لاهور ته تښتي، او احمدشاه بابا لاهور نیسي. د هند شاهنشاه هم د افغانستان د پرمختګ څخه بیره درلوده. مغولي احمدشاه خپل ولیعهد صدر اعظم قمر الدین د ډېرو خواوو سره دغه مقابلې ته لیږي، مګر افغاني قواوې به د هندي توپخانې تر اور لاندې راځي. ډېر تلفات افغانانو ته اوړي، او احمدشاه بابا دې ته اړ کېږي چې پنجاب او ملتان زاهد خان ته وسپاري، خپله کندهار ته راسي تر څو هغه شورش چې دلته سوی و هغه آرامه کړي. دویم سفر یې هم په 1928 میلادي کال کې د هرات پر طرف باندې و چې درې کسه نادري حاکمان احمدشاه بابا ته نه تسلیمیږي، او د هغو د ډلې څخه درویش خان هزاره بیا خپله پلوي د احمدشاه بابا څخه اعلانوي، او احمدشاه بابا هرات نیسي. دریم سفر یې پورته و چې عباس قلی بیا د احمدشاه بابا د پوځ سره په جګړه کې ماته خوري او بندي کیږي، چې بیا احمدشاه بابا هغه بخشي، او د دویم ځل لپاره بیا هغه د نیشاپور حاکم ټاکي. څلورم سفر یې هم د ختیځ په طرف باندې و چې د پنجاب والی میرمنو سپاسالار یا ګورامل د احمدشاه بابا سره د جګړې د مقابلې لپاره لیږي، مګر هغه ماته خوري او وژل کیږي. پنځم سفر یې هم د ختیځ په طرف باندې و چې د عالمگیر یا نجیب الدوله د سهارنپور د والی په مشرۍ سره د احمدشاه بابا د مقابلې لپاره د استوي خو نجیب الدوله پرته دی چې احمدشاه بابا سره جګړه وکړي دغه سره یو ځای کیږي. عالمگیر هم د تړ کیږي چې هند ته نږدې ډیلی ته نږدې د احمدشاه بابا هرکلی وکړي، چې احمدشاه بابا د اړیکو د ساتنې لپاره د هغه وریره تیمورشاه ته په نکاح کوي، او وروسته بیا هیواد ته راځي. سویل ته هم پنځم سفر کوي، چې په دې سفر کې بیا احمدشاه بابا د بلوچستان د نارامیو د حل لپاره د شاولي په مشرۍ باندې بلوچستان ته لشکر استوي، هلته هغه ته ماته ورکوي، او هغوی بیا د سولې غوښتنه کوي چې بلوچستان هم د افغانستان د خاورې یوه برخه ګرځي. په اووم سفر کې بیا د پانیپت جګړه پیښیږي چې افغانان کامیابي ته رسیږي، او مخالفې قواوې ماته خوري. اتم سفر یې هم پنجاب ته و چې د پنجاب سیکانو ته چې هغه شورش کړي و هغو ته ماته ورکوي. د هم سفر هم احمدشاه بابا دا چې دی ناروغ و نسی کولی سفر وکړي، د خپل صدر اعظم شاه ولی بلخ ته لیږي، او ترسو هغه د جنیدی د سلسله د پخو اخرنی پچا سره عبدالعزیز خان سره خبرې وکړي چې بیا په مذاکراتو کې یو تړون لاسلیک کیږي د امو سین چې هغه د امو سین د پخوا په څیر د افغانستان او بخارا په منځ کې سرحدي کرښه وټاکل سي. لسم سفر یې هم مشهد ته و چې مشهد محاصره کوي. علی مراد هم په جګړه کې وژل کیږي او نصرالله تسلیمیږي. احمد شاه بابا بیا د شپږویشت کلونو پاچاهي څخه وروسته دی د سرطان په ناروغي باندې اخته کیږي او په پنځوس کلنۍ کې د دې فانی نړۍ څخه سترګې پټوي او د ده د وصیت سره سم په اوولس سوه درې اویا میلادي کال کې دی د خرقې مبارکې ترڅنګ خاورې ته سپارل کیږي او په دې ډول سره احمد شاه بابا خرقې مبارکې ته نږدې شخ کیږي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. خدای مو مل.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 اویا 300 1 اتیا 11.
ظلم دے پشوندو د خندا وزری ما تړې شپوتا پات کی ګدر.